السلام علیکم درنو اوریدونکو د آزادې رادیو په دې وساته خبرونه کې د افغانستان او نړۍ د روانو چارو په اړه راپورونه او همدارس 19 بحث لرو خو لمړی په مکرۍ خبرونه ته نړیوال بانک وایي د افغانستان اقتصادي وضعیت مبهم دی او لک تر لګه تر 2015 کال پورې په دې هیواد کې د اقتصادي خط رکود خطر شته د نړیوال بانک د افغانستان د اقتصادي ودې په اړه خپل نوی راپور کې ویلي چې تیر کال په افغانستان کې کورنۍ ناخالص تولید 6% کم شوی دی راپور زیاتوي چې په افغانستان کې د مخدره موادو پر کښت او تولید بندیز هم د دې باعث شوی چې افغان بزګران 1.3 میلیارد ډالر عاید چې د کورنۍ ناخالص تولید نږدې 8% جوړوي له لاسه ورکړي راپور دا یادونه هم کړې چې په 2023 کال کې د مالیو د راټولولو له لارې عواید 13% لوړ شوي دي د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد د دې راپور موندنې رد کړي او ویلي دي چې د افغانستان اقتصاد پخوا چې افغانستان تر اشغال لاندې و تیاره و هغه ملي راډیو تلویزیون ته چې طالبان اداره کوي ویلي چې اوس امنیت ټینګ دی او د حکومت مسؤولان هم ژمن دي نو ځکه دا په دې معنا ده چې د هیواد راتلونکی روښانه ده د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي د ځانګړي استازي مرستیال او د دې هیواد لپاره د بشري چارو همغږي کوونکی اندریکا راټویټ وای د افغانستان لپاره بشري صندوق په تیرو لسو کلونو کې په مختلفو برخو کې د افغانانو لاسنیوی کړی هغه دا څرګندونې نن د دې صندوق د جوړېدو د لس کلنۍ په مناسبت په یو ویډیویي پیغام کې چې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ ادارې یا اوچا په خپل ایکس پاڼه خپور کړی دی کړی دي د نوموړي په وینا د افغانستان لپاره بشري صندوق په دې موده کې د افغانانو په تیره د افغان ښځو او ماشومانو په ژوند کې د بدلون راوستو په برخه کې د پام وړ رول لوبولی د طبیعي پیښو پر مهال یې د زیانمنو لاسنیوی کړی خلکو ته یې روغتیایي خدمات رسولي او د زده کړې د پراختیا او پاکو اوبو ته د لاسرسي د یقیني کولو په برخه کې ډېرې هڅې کړې دي هغه ویلي چې په دې موده کې 1.5 بسپنه ورکوونکو له دې صندوق سره د څه باندې 1 میلیارد ډالرو مرسته کړې او زیاتوي چې افغانان تر اوسه ډېرو مرستو ته اړ دي د ښاغلي راټویټ په وینا په روان 2024 کال کې 3 میلیونه افغانان مرستو ته اړتیا لري او لس میلیون افغانانو ته د بیړنیو مرستو رسولو لپاره 3 میلیارد ډالرو ته اړتیا ده د اسرایلو پوځ نن وویل چې د پوځي استخباراتو د څانګې مشر اهارون هلیوا د حماس لخوا چې امریکا او اروپایي ټولنې د یوې تروریستي ډلې په توګه پیژني پر اسرایلو د تیر کال د اکتوبر د 8مې د برید په تړاو له خپلې دندې استعفا کړې هلیوا د اسرایل لومړی جګپړی چارواکی دی چې د دې برید په تړاو له دندې استعفا کوي په دې برید کې 1200 کسان ووژل شول او شاوخوا 2500 نور یرغمل شول د اسرایلو پوځ په یوه اعلامیه کې ویلي چې د پوځ لوی درستیز د هلیوا استعفا منلې او له هغه څخه د خدمت په خاطر مننه کړې د راپورونو له مخې د عراق له زمار ښار څخه پرون لږ تر لږه 15 توغندي د سوریې په شمال کې د امریکا د یوې پوځي اډې پر لور توغول شوي دي رویټرز خبري اژانس د دوو امنیتي سرچینو په حواله دا خبر ورکړی د راپور له مخې دا د فبروري میاشتې له لومړیو څخه چې ایران پلوه ملیشو په عراق کې پر امریکایي ځواکونو حملې ودرولې په سوریا کې پر امریکایي ځواکونو لومړۍ حمله ده یو امریکایي چارواکي د خپل نوم نه ښودلو په شرط ویلي چې د سوریې په رومالین ښار کې د ائتلافي ځواکونو د اډې پر لور له 15 زیات توغندي توغول شوي چې امریکایي پرسونل ته زیان نه دی اړولی هغه دا یو ناکام برید بللی تر اوسه معلومه نه ده چې آیا دا توغندي پر دې اډې لګیدلي او که هدف ته له رسېدو مخکې شنډ شوي دي او ټاکل شوی چې د افغانستان د فوټبال ملي د فوټسال او بخې ملي ټیم د آسیایي ملتونو د جام د سیالیو په لړۍ کې نن خپله درېمه لوبه د بحرین پر وړاندې وکړي دا لوبه د کابل په وخت د ماښام 6:30 بجې پیلېږي افغانستان د شنبه په ورځ له کویت سره 3-3 مساوي شو خو په لومړۍ لوبه کې 13 پنجشنبه 3-1 در ایران پر وړاندې ماتې وخوړه د 2024 کال د آسیا د ملتونو جام د فوټسال سیالۍ د تایلند په کوربتوب د 16 ټیمونو په ګډون 13 چهارشنبه پیل شوې او تر را روان 1 شنبه پورې دوام کوي افغانستان په دې سیالیو کې له ایران کویت او بحرین سره په یوه ګروپ کې دی خبرونه مولا ازادۍ رادیو اوریدل راسره اوسې قدر من اوریدونکو د خبرونه په دوام کې راپورونه خبريږي په راپورونو کې بل لمړی د افغانستان د اقتصادي وضعیت په اړه د نړیوال بانک راپور ته د طالبانو د حکومت د خبرګون جزئیات واوري.
اقتصاد افغانستان درځي
دا چې د افغانستان اقتصاد تیار راتم کې لري دا سامان ده مخکې تیار و چې له بده مرغه افغانان تر اشغال لاندې راغلل او په جګړه بوختو او فرصت یې نه لرو.
په کونړ کې سختو بارانونو د خلکو تګ را تګ له ستونزو سره مخامخ کړی دی.
موټر مې وس هغه اړې پاتې دی او دا سامان له چې کم راځي نو هغه د خلک تبادله کوي. هغه اړې دی غاړي او دومره مزدوریانې پر راځي چې هغه کسان هم خلک چې زنانه وسره نو هغه په شار راپورې باسي.
په کندهار کې د کرنیزو ماشینونو د تولید د فابریکو فعالیت ته هم کتنه کوو.
په کندهار کې کرنیزو محصولاتو یا د وسایلو د جوړولو څلور کارخانې موږ لرو. پخوا موږ ته د هر څه د امسای وادو څخه راتلله.
په نړیوالو مسایلو کې به واورئ چې د اسرائیل د پوځي استخباراتو مشر ولې له دندې استعفا کړې. په 15 دقیقې پروګرام کې په کوټه کې د طالبانو د یو چارواکي د وژل کېدو موضوع شاربو. اورېدو ته را سره اوسئ.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبرې ټولګه
د خبرونه ز احمد تکل د میر احمد ساپی په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم. ورزو لمړی موضوع ته په دې ورستیو کې او په خنا غوړم قدرمنو اوریدونکو پایل کې د نړیوال بانک د راپور په اړه جزئیات اورو. نړیوال بانک د افغانستان راتلونکي اقتصادي وضعیت ناڅرګند او مبهم بللی او ویلي دي چې د هیواد اقتصادي تحرک په ټپه ولاړ دی. د دې بانک د نوي راپور لمخې په افغانستان کې بیروزګاری زیاته شوې، توکو ته د خلکو لاسرسی سخت شوی، بیې لوړې شوي او په پانګونو کې هم کموالی راغلی. د طالبانو حکومت دا راپور نیمګړی بللی او ویلي دي د پرمختګ او روښانه راتلونکي لپاره فرصتونه شته. امید ظهیرمل د موضوع جزئیات اوروي.
نړیوال بانک وایي تیر دوو کلونو کې د افغانستان اقتصادي تحرک په ټپه ولاړ او ناخالص تولید هم 26% کم شوی دی. د بانک په خپل نوي راپور کې لیکلي د افغانستان اقتصادي لیدلوری تیارخ کاری او تر راتلونکي 2015 کال پورې د اقتصادي مخ پر ځوړتیا یا رکود خطر هم پر خپل ځای دی. خو د طالبانو د حکومت وایي ذبیح الله مجاهد دا راپور ناسم بولي. هغه د دوی د حکومت تر کنټرول لاندې ملي راډیو ټلویزیون ته ویلي
اقتصاد افغانستان درځي
دا چې د افغانستان اقتصاد تیار راتم کې لري دا سامان ده مخکې تیار و چې له بده مرغه افغانان تر اشغال لاندې راغلل او په جګړه بوختو او فرصت یې نه لرو. اوس چې امنیت او ثبات دی او ژمنتیا شته دا خپل د دې خودنه کوي چې روښانه راتلونکي په مخ کې لرو.
د نړیوال بانک په راپور کې د افغانانو د مخ پر ځوړ اقتصاد لاملونه د بهرنیو مرستو کمی، د ناڅرګند وضعیت ګډوډۍ او بې باورۍ لامل په کور دننه د پانګونې چټک کمښت، د کرنیز سکتور زیانمنېدل او تر څنګ د کوکنارو په کښت بندي زیات شوې ده. د بانک په خپل راپور کې د ملګرو ملتونو د نشي توکو او جرمونو سره د مبارزې ادارې له قوله د کوکنارو د کرکیلې له عمله د افغان بزګرانو کلانی عاید 1.3 میلیارد ډالر بلل چې د داخلي ناخالص عاید نږدې 8% کیږي. د نړیوال بانک په راپور کې زیاته شوې اوس مال په افغانستان کې بیروزګاری ډېره شوې، بیل وړې شوې، تقاضا کمه شوې او د ټولو بیا لومړنۍ خوراکي توکو ته د اړمانو تناسب ل 14.6% ته پورته کړی دی. راپور کې دا هم لیکل شوي چې په خصوصي سکتور کې بنسټیز ستونزې او د اړینو خدمتونو لپاره د ریوالو دم لا تړم رسو کمه. هغه بل اندېخنه ده چې د افغانستان د هر ډول اقتصادي پرمختګ مخه نیسي. خو نړیوال بانک له دې ټولو اندېخنو سره سره دا هم وایي چې په 2023 کال کې د طالبانو حکومت عواید 9% زیات شوي او 212.1 میلیارد افغانۍ ته رسیدلی دي، چې پکې 103.1 میلیارد د ګمرکاتو د مالیاتو او پاتې 102.8 داخلي عواید دي. د نړیوال بانک راپور په افغانستان کې د 2022 او 2023 کال لپاره د افغانستان صادرات تر یو حده ثابت پولي خوایي، واردات لا زیات شوي دي. د دې بانک د راپور پر بنسټ په 2023 کال کې افغانستان 2.8 میلیارد ډالر په ارزښت واردات درلودل چې تیر کال په پرتله 6% زیاتوالی ښیي. 2022 کال کې دا شمیره 6.3 میلیارد ډالر وه. د نړیوال بانک د راپور پر بنسټ دا اقتصادي رکود به فقر او بیروزګاري لا پسې زیاته کړي، کاري فرصتونه به کم شي او د خلکو ترمنځ به د خوراکي توکو نه خوندیتوب لا ژور شي. په ورته وخت کې یو شمېر افغانان هم د بیروزګاري او نامناسب اقتصادي وضعیت له امله ځوري. د ننګرهار اوسیدونکي محمدي ګل
کارونه نشته، ګندنونه نشته، یوازې زور او زوبس عدالتې خرڅم په خپل خو مزل کوه.
د کندهار اوسیدونکي عبدالغني هم له همدې ستونزو سره ټکوي.
کارونه نشته، بيخي هر ورځ راوځو بلادري ورس او دورس ناسې واسپرت کوته زو.
د اندېخنې داسې محل مطرح کیږي چې نړیوال بانک په خپل راپور کې د افغانستان د باثبات راتلونکو د دې هیواد د ګټو د خوندیتوب لپاره د کارنې او د قانونو د استخراج په برخه د تمرکز یادونه کړې.
لشخړو
ل اعتراضونو
ل بازارونو
ل لوبخالو
ل نړۍ
یونایټډ سټیټس سیکس ا مور سکیور
خبرونه او راپورونه لمړی ل ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ د ازادۍ رادیو خبرونه اوري. په افغانستان کې د ورستۍ سیلابونو او بارانونو لکبل د اوختو زیانونو په اړه د اندېښنو په دوام اسلامیک ریلیف سازمان هم په دې اړه اندېښنه ښودلې. د دې سازمان په وینا په افغانستان کې د کوچني اختر نوروسته ورښتونو او سیلابونو د زیانونو ترڅنګ په جزوي او بشپړ ډول 900 کورونه ویجاړ کړي او 3000 هکتاره کرنیز ځمکه زیانمنه کړې ده.
د اسلامیک ریلیف مرستندوی سازمان راپور ورکړی چې د تیرې اونۍ بارانونو او سیلابونو د ځاني زیانونو تر څنګ ګڼ مالي زیانونه هم اړولې دي. د دغه سازمان په راپور کې چې د سه شنبې په ورځ د ملګرو ملتونو د ریلیف ویب پاڼې لخوا خپور شو، ویل شوي چې د وروستیو ورښتونو او سیلابونو په پایله کې 900 کورونه په جزوي او بشپړ ډول ویجاړ شوي او 3000 هکتاره کرنیزه ځمکه زیانمنه شوې ده. اسلامیک ریلیف زیاته کړې چې د وروستیو سیلابونو له امله شاوخوا 1500 کورنۍ زیانمنې شوې او سلګونه څاروي هم له منځه تللي دي. د ورښتونو او سیلابونو د تیر کوچني اختر راهیسې روان دي. پیښو ته د رسیدنې په چارو کې د طالبانو حکومت، د دولت وزارت، د دغو ورښتونو او سیلابونو د تلفاتو او زیانونو په اړه تازه ارقام نه دي خپاره کړي، خو د شنبې تر ورځې پورې په دغو پیښو کې د وژل شویو شمیر 99 او د ټپیانو شمیر 36 ښودلی و. د بېلابېلو ولایتونو یو شمېر اوسېدونکي هم د وروستیو ورښتونو او سیلابونو له امله له رامنځته شویو زیانونو شکایت کوي. د غزنی د مرکز د اسفندي کلي اوسېدونکی حشمت وایي چې د سه شنبې ورځې سیلابونه دوی ته مالی زیانونه اړولی دي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
زموږ دوه تر درې جریبه زراعتي ځمکه ویجاړه شوې او د ډېر ورښت له امله هلته مو چې کورونه درلودل تخریب شوي دي.
د نیمروز ولایت د چخانسور ولسوالۍ یو اوسېدونکي چې نوی غوښتل نوم یې په راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته په خپله سیمه کې د وروستیو سیلابونو له امله د اوختو زیانونو په اړه وویل.
زیاتر تخریبات ازی در ساحه ولسوالی چخانسور بوده که سرک مواصلات
د چخانسور ولسوالی په مربوطاتو کې ډیره زیاته ویجاړی شوی چې د زرنج او چخانسور مواصلاتي لار او همدارنګ د کلیو په منځ کې فرعي سړکونه لمنځته زراعتي کروندې چې خلکو کرلې وی ویجاړی شوی. زما دا او خې زراعتي زمکه لمنځته وی چې واز د تخمونو له درکه څلوي اختر 5000 افغانۍ ورته زیان رسیدلې ده.
افغانۍ zarar تخم
دا په داسې حال کې ده چې د طالبان حکومت د هوا پیژندنې ادارې د شنبې په ورځ اعلان کړی و چې د یک شنبې په ورځ به د افغانستان 19 ولایتونه د سختو بارانونو، واورې، تالنده برېښنا او سیلابونو شاهدان وي. په دغه اعلامیه کې د باران د ورښت کچه له 15 تر 30 ملي مترو پورې او د واورې کچه له 15 تر 30 سانتي مترو پورې اټکل شوې ده. پورستی ورځو کې سختو بارانونو او سیلابونو په داسې حال کې د افغانستان خلکو ته ځاني او مالی زیانونه اړولي چې د نړیوالو مرستندوی سازمانونو د راپورونو پر بنسټ افغانستان له بېساري بېوزلۍ او اقتصادي بحران سره مخ دی.
په کونړ کې شدیدو بارانونو او سیلابونو د دې ولایت یو شمېر لوی او وړې لارې د ترافیکو پر مخ بندې کړي او خلک یې له ستونزو سره مخامخ کړي دي. له دغو لارو یوه د نړۍ او اسدآباد لاره ده چې د غازی آباد ولسوالۍ اړوند سیمو کې سیلابونو او له غرونو د تیګو د ښویېدو له کبله بنده شوې ده. د ازادۍ راډیو خبریال په دې اړه نور تفصیل راکوي.
دا د نړۍ ولسوالۍ او اسدآباد ترمنځ د سونک خوړ دی چې په کې تیر شوی سړک اوبو وړې دی. شاوخوا یو نیم متر ژور کړی او د موټرو د تګ را تګ مخه ډب کړی ده. د خوړ دواړو غاړو ته په لسګونو موټرې ولاړې دي. خلک په اوبو کې پلي پورې کیږي. د کورونو لپاره خوراکي توکي او ناروغان په شا له یوې خوا بلې ته انتقالوي. د همدې لارې یو موټر چلوونکي نور محمد خان د لارې بندېدو او د خلکو ستونزو په اړه ازادي راډیو ته وویل
موټر می وس اغه اړ پاتې دی او دا سامان الله چې کم راځي نو هغه د خلک تبادله کوي اغه اړ دی غاړي او دومره مزدوریان پر راځي چې هغه کسانم خلک چې زنانه وسره نو هغه فشار پورې باسي او نن اتم اورز د باز منګ ته داله رمدخ سي بند دو غاړي زمنګ پاغزګي کې ولار دی او به چې کم سامان پاتې شي د ډیرو خلکو نه دوه تر وړي وړه چلو تر وړي او تیل او دات هم دخصي د شپې دخصي ورکیږي
د ناړی ولسوالۍ قومي مشر حاجی عبدالستار خان ایوبی هم ازادي راډیو ته وویل چې د لارې بندېدو په وجه د نورستان د دوه ختیځو ولسوالیو او ناړی اوسیدونکو ګڼې ستونزې ګالي
دا د غازی آباد مربوط د سنک پړ دی چې دا سداباد او د ناړی ترمنځ لوی لار تقریبا د لس ورځو نه را پدې خو بنده کړې ده دغه سیلاب د پل جوړ شي د وړو وسایطو لپاره هغه سیلاب اوبه کله په یوځګي واوړي کله په بلځګي واوړي هغه پل تقریبا یې نه کیږي نو دواړه طرف ته مسافرین بند پاتې او زیاتره کوشش دا کوي چې چېرته پیاده راواوړي او د اخوا دې خو وسایط تبادله کړي بیا د ناړی ولسوالۍ او د کامدیش ولسوالۍ په منځ کې د غرون د خویدو په اساس باندې لارې بندې دي
دوی له حکومتي مسولینو غواړي چې د سداباد او برګي مټال ترمنځ غزیدلی سړک ته له غرونو راخویدلی تیږي او رسوبي مواد دی لري کړی او سیلابونو وړي ځایونه دی بیرته ورغوي په کونړ او نورستان کې چارواکي به وایي په زیاتو ساحو کې سرکونو ته له غرونو تیږي او رسوبي مواد راغورځیدلی او همدارس خوړونو کې تیر شوي سرکونه هم سیلابونو لمنځه وړي چې دوی د پاکولو او بیا رغولو چارو باندې بوختي د کونړ او نورستان په څیر په زیاتو ځایونو کې شړکنده بارانونو او سیلابونو کې خلکو ته مالی او ځاني زیانونه اوختي ډېرې عمومي او فرعي لارې له تګ راتګ وستلې
ازادي راډیو ته ورجو نیسی تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړي
قدر منوریدونکو د افغانستان اړوند راپورونه وړاندې په خبرونه کې راځي خو سورځو نړیوالو مسایلو ته د اسرایلو د پوځي استخباراتو مشر د هغه څه په خاطر چې د پر اسرایلو د حماس ډلې لخوا د تیر کال د اکتوبر د اومې د برید په مخنیوي کې ناکامي بللې لخپل دندې استعفا کړې ده دا لدې حمله وروسته چې په نتیجه کې په غزا کې روانه جګړه پیل شوه لمړی جګپړی اسرایلی چارواکی دی چې د دې پیښې په تړاو استعفا کوي د موضوع نور تفصیل د نوریاس نوری په راپور کې واوري
د اسرائیل پوځ نن دوشنبه وویل چې د پوځي استخباراتو د څانګې مشر هارون هلیوا د حماس له لوري د اسرایل د تیر کال د اکتوبر د اومې نیټې د برید په تړاو خپلې دندې استعفا کړې ده هلیوا د اسرائیل لومړی جګپوړی چارواکی دی چې د حماس له لوري چې متحده ایالات او اروپایي ټولنې د یوې ترهګرې ډلې په توګه پیژني د دغه برید په تړاو خپلې دندې استعفا کوي دغه برید چې په نتیجه کې 1200 کسان ووژل شول او شاوخوا 2500 نور یرغمل شول د دې سبب شو چې اسرائیل په غزه کې د حماس په وړاندې جګړه پیل کړي چې اوس اومه میاشت ته داخله شوې ده د اسرائیل پوز ام پی وی اعلان کوي ویل چې د پوز لوی درسیز د هلیوا استعفا منلې او له هغې د خدمت په خاطر مننه کړې ده د اسوشیټډ پریس خبري اژانس راپور لمخې خاغلی هلیوا په خپل استعفا لیک چې پاوس خبره کړې ویلې چې د دپ مشرۍ د استخباراتو ادارې هغه دنده چې ورسپارل شوی و نه د اجرا کړې او زیاته کړې ده چې د دغه تور ورځ هر ورځ او شپه په یاد لري او دغه جګړې ژور درد به د تل لپاره لزان سره ولري د راپور لمخې د ډېر تمه کې ده چې پر اسرائیل د حماس له لوري دغه پراخ برید وروسته به هلیوا او یو شمېر نور پوځي او امنیتي چارواکي له خپلو دندو په دې خاطر استعفا وکړي چې پر اسرائیل دغه بې ساري برید په مخنیوي کې پاتې راغلي دي خو د استعفا وخت ښایي په دې خاطر روښانه نه وي چې اسرائیل په غزه کې له حماس او د لبنان په شمال کې هم له بلې سخت دریځې حزب الله ډلې سره په جګړه کې ښکېل دی پاین هلک د اسرائیل او ایران ترمنځ له بریدونو وروسته په سیمه کې هم کړکیچ اوج ته رسېدلی دی د اسوشیټډ پریس خبري اژانس د راپور له مخې د یو شمېر پوځي کارپوهانو په باور داسې مهال چې اسرائیل د جنگ په څو جبهو کې ښکېل دی دغه استعفاوي به یو غیر مسؤلانه عمل او کیدای شي هغه د کمزورۍ نښه وګڼل شي په داسې حال کې چې هلیوا او یو شمېر نورو چارواکو دا منلی چې د دغه برید په مخنیوي کې پاتې راغلي خو نورو په تیره د اسرائیل صدراعظم بنیامین نتنیاهو له دې کار څخه ډډه کړې ده ښاغلي نتنیاهو ویلي حاضر دی چې د دغه برید په تړاو سختو پوښتنو ته ځواب ووایي خو دا یې نه دي ویلي چې آیا له خپلې دندې ګوښه کېدو ته هم حاضر دی که نه دا په داسې حال کې ده چې په اسرائیل کې له ټاکلي وخت د مخه د انتخاباتو د ترسره کیدو لپاره اعتراضي غورځنګ ورځ تر بلې په پراخېدو دی.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
زموږ غاګله ازادۍ رادیو اوري اوس هم ورزو یوې مرکې ته د شاوخوا شپېتو مدني سیاسي سازمانونو او ائتلافونو استازو او یو شمېر مستقلو شخصیتونو په دې ورستیو کې د افغانستان ستونزو ته د حل لارو د موندلو په هدف یو ائتلاف جوړ کړی دی چې هدفمن ائتلاف نومیږي. د دې ائتلاف مشر د کالیفورنیا پوهنتون استاد پروفیسور ډاکټر زمان ستانیزای دی. دی وایي د دې ائتلاف هدف دا دی چې په افغانستان کې د یو مشروع حکومت جوړېدو ته لاره هواره شي او افغانستان له نړیوالې انزوا ووځي. ښاغلی ستانیزی له اسمت څاروان سره د مرکې په پیل کې د خپل ائتلاف د هدف نور جزئیات داسې بیان کړل.
د هدفمن ائتلاف اصلي هدف دا دی چې افغانستان کې دغه اوس سیاسي رکود دی، له دغه رکود نه خلاصي او په زمن کې داسې طالبان په یو سیاسي انزوا کې واقع شوي دي. د افغانستان ولس هم ورسره د یرغمل په توګه په یو انزوا کې پاتې ده او موږ نشو کولی چې په دې نړۍ کې ژوند وکړو، اما په دې نړۍ پورې مربوط نه یو. نو د هغه په خاطر یو شی چې ډېر مهم ته غدار چې د په افغانستان کې یو باید یو داسې حکومت رامنځته شي چې هغه د ولس مشروعیت ولري. نو که چیرې دغه د ولس مشروعیت د طالبانو حاکمیت ترلاسه کولی شي، هم په دې کې کومه خبره نشته، او که هغه حکومت ترلاسه نه شي کړلی بل حکومت، یعنی په هر صورت باندې د افغانستان حکومت باید د افغانستان د ولس نمایندګي ولري. نو ځکه ضرور ده چې هغه باید له حقوقي نظره په افغانستان کې سیاسي قدرت په سیاسي صلاحیت بدل سي او داسې یو حکومت رامنځته سي چې په هغه کې قانون حاکمیت ولري او د قانون د حاکمیت په رڼا کې خلک خپل ژوند عیار کړی سي.
ستانیزی صاحب، طالبان نه ګوند مني، نه مدني او سیاسي حرکت مني، په خارج کې د داسې ائتلافونو جوړېدل به څه اثر ولري؟
دا درسته ده چې په اوسنیو شرایطو کې طالبان نه دي حاضر چې له هېڅ یو داسې ګوند او یا نهاد یا تنظیم سره خبري وکړي چې هغه د مدني حقوقو پلوي کوي. دا خو واضح ده چې دا مطلب رسوي چې طالبان غواړي خپل انحصار په خپل مذهبي استبداد کې تعریف کړي او خلکو نه غواړي چې خلک باید دوی ته ورسي. د حکومت کولو اصل دا ده چې هغه څوک چې د حاکمیت د ادعا کوي هغه باید ولس ته مراجعه وکړي، د ولس د رایه د اخیستلو له لارې نه خپل مشروعیت ترلاسه کړي، نه برعکس د دې.
اصلا له یو هیواده د باندې ستاسو په نظر سیاسي فعالیت څنګه کېدای شي چې په افغانستان کې نتیجه ولري؟
دا چې له افغانستان به هر سیاسي تنظیمونه، ډلې، نهادونه، ائتلافونه د افغانستان په اوضاع باندې اغیزه کوي که نه کوي، طبعا څه کوي. افغانستان یوه جزیره نه ده، افغانستان په همدې دنیا کې ده. دا چې دوی وغواړي که ونه غواړي یا که انکار ځینې کوي، اما واقعیت خدا ده چې دوی طالبان هغه خپل انحصار باید یا نن یا سبا له منځه ویسي او په افغانستان کې داسې حکومت ته لاره خلاصه کړي چې هغه مشروعیت ولري. زموږ کوشش د دې ائتلاف یو افغان محوره ائتلاف ده، کوشش کوو د افغانستان په ارزښتونو، د افغانستان په دود او دستور باندې موږ اتکا وکړو، د افغانستان د ولس د هغه ولس چې همدغه اوس په بهرنیو هیوادو کې مسافر دي، د هغو په مرسته باندې موږ دغه کوشش مخې ته بوزو. البته موږ به له ملګرو ملتو یا له بشري حقوقو د پلوي له موسسو سره هغو سره طبعا تماس لرو.
د کالیفورنیا پوهنتون استاد پروفیسور ډاکټر زمان ستانیزای و چې له آزادۍ رادیو سره په خبرو کې د شپېتو مدني سیاسي سازمانونو او ائتلافونو د استازو په ګډون د یو تازه جریان په اړه خبرې کولې. ژوند که روغ یې که درد لري تیریږي، خو متل دی وایي روغه سټه نیمه پاچایي ده.
خپل ماشومانو ته د پولیو ضد واکسین څاڅکي ورکړئ او روغه سټه یې یقیني کړئ.
طالبانو د کندهار د جهادي جهادي مدرسې د استاد محمد عمر جان اخونزاده مړینه تیرونی تایید کړه. د طالبانو ویان زبیح الله مجاهد د کندهار د جهادي مدرسې د استاد او د طالبانو د کرکتنې د ادارې د غړي شیخ الحدیث محمد عمر جان اخونزاده د مړینې په اړه وویل چې دا کاز د بلوچستان یالات مرکز کوټې ته نږدې په نوې کلیسیمه کې د یو جماعت ملا امام هم و چې د وري په یو دیرشمه نیټه ناوخته د وسلوالو په حمله کې وژل شوی دی. د طالبانو یوې سرچینې ویلي چې نوموړی د طالبانو د لوی مشر ملا هبت الله اخونزاده له نږدې کسانو. د 15 دقیقې بحث په ترڅ کې به تاسو چې په دوهمه نیمایي کې پیلېږي او کوربه به یې عصمت څاروان وي، تاسو د دې پیښې پر عواملو او د طالبانو د حکومت د دې چارواکي د وژل کېدو پر انګیزو بحثونه واورئ. خو له هغه مخکې یو وروستی راپور لرو. په کندهار کې د کرنیزو توکو د جوړولو فابریکې زیاتې شوي. د دې ولایت د معدن او صنعت خونې مسؤلان وایي اوس مهال په کندهار کې د کرنیزو سامانونو د جوړولو 4 فابریکې فعال دي چې ترشرونه ژرندې او نور بیلابیل وسایل جوړوي.
د شمسې قانون د ژرندې واټر پمپونو د خلو او میانوې جوړولو دغه فابریکا 15 کال وړاندې جوړه شوې او اوس مهال هر ورځ پکښې 8 ژرندې او تر 200 ډیر د واټر پمپونو توکي جوړوي. د یادې فابریکې مسؤل حسام الدین عبیدی وایي خپل تولیدات د کندهار ترڅنګ نور ولایتونو ته هم استوي. د په خبره د دوامدار برېښنا نشتون او د ورته توکو واردات یې په وړاندې پرتی ستونزې دي. که برېښنا ورته څلور ساعته او پر ورته وارد سو توکو یې محصول زیات سي، نو د دوی تولیدات به ښه بازار پیدا کړي.
زموږ ګلاسنه او میانی ورځنۍ تولید د زر څخه تر 1200 پورې دی او ژرندې چې موږ یې هغه ورځنۍ تقریبا 8 دانې تولید موږ لرو او ورسره د ژرندې پر ځای د لږ موږ تولیدو او انکر بولټونه تقریبا د 400 څخه د 1500 دانې پورې موږ ورځنۍ تولید لرو. زموږ تولیدات دي خوشبختانه تقریبا افغانستان 14-15 ولایتو ته موږ استو. ان شاء الله پلان لرو د خیر سره چې مکمل افغانستان ته توزیع کړو.
د یادی فابریکې د کارکونکو مسعود احمد او محمد وسیم وایي دغه تولیدات مخکې د بهرنیو هیوادونو څخه راتلل خو اوس دلته جوړیږي. د دوی په خبره کې د طالبانو حکومت صنعتکارانو ته سانتیاوي برابر کړي، نو کورنی تولیدات په بازار پیدا کړي او هم ډیر کسان به په کار بوخت سي.
لکه خانه کې د ژوند ار چي خپل په تولید باندې خپل په دغه باندې سره جوړو. بیا یې اول وار د ژوند د ټول جوړو، بیا ورته د ژوند د مکمل د چا د غیر اشتهار ور جوړو، بیا د مو د مخه د پاکستان سره راتلې او مو د کندهار او د خپل په کندهار شاس جوړو.
دلته موږ د سمرسي بلان خو یې جوړو او د غتر څنګه میانیانی جوړو په مختلف سایزو کې.
پاینی وخت کې د کندهار د مادن او صنایع خونی مسلان وایي په دغه ولایت کې اوس مهال 4 د کرنیزو توکو جوړولو فابریکې استه چې تریشلونه ژرندې نوپال دفال او نور بیلابیل کرنیز وسایل جوړوي. د یادی خونی مشر سید سربر رحمانی وایي مخکې به دغه توکي له نورو هیوادونو راواردېدل خو اوس کندهار له دې اړخه پر ځان بسیا سوی دی.
خوشبختانه په کندهار کې کرنیزو محصولاتو یا د وسایلو د جوړولو 4 کارخانې موږ لرو چې د هغو څخه مختلف سامانونه چې د مهمه برخه تریشلان نوپالو دوپالو تخمپاشو ژرندې دي دا جوړیږي. کیفیت توکو یې هم الحمدلله د پاکستانی توکو ډیر لوړ دي. پخوا موږ ته تریشلو د نوپالو دوپال د هر څه د امسای وادو څخه راتلله.
د کندهار په صنعتي پارک کې د برېښنا ستونزه لا هم پر ځای پاته ده. په تیرو دوو لسیزو کې د وخت د حکومتي چارواکو د ژمنو سره سره د کندهار د برېښنا ستونزه په اساسي ډول حل نه سوه. اکثره مهال د دې ولایت برېښنا د کجکي په بند کې د اوبو د کمښت له امله قطع وي.
قدر من اوریدونکو، له دې راپور سره د خبري برخې پای ته ورسیدو. په دوهمه نیمایي کې 25 دقیقې بس لرو چې عصمت سروان وړاندې کوي، خو سپام وکړئ خبرونو ته. نړیوال بانک په یو تازه راپور کې ویلي د افغانستان اقتصادي وضعیت مبهم دی او لږ تر لږه تر 2015 کال پورې په دې هیواد کې د اقتصادي رکود خطر شته. نړیوال بانک وایي تیر کال په افغانستان کې کورنۍ ناخالص تولید 6% کم شوی. د طالبانو حکومت د دې راپور موندنې رد کړې دي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي د ځانګړي استاذ مرسیال او د دې هیواد لپاره د بشري چارو همغږي کوونکی اندریکا راکویټ ویلی د افغانستان لپاره بشری صندوق په تیرو لس کلونو کې په مختلفو برخو کې د افغانانو لاسنیوي کړی. هغه پر یو پیغام کې ویلی چې د افغانستان لپاره بشری صندوق په دې موده کې د افغانانو په تیره د افغان ښځو او ماشومانو په ژوند کې د بدلون راوستو په برخه کې د پام وړ رول لوبولی. د اسرایلو پوځ نن وویل چې د پوځي استخباراتو د څانګې مشر اهارون هلیوا د حماس لخوا چې امریکا او اروپایي ټولنې د یوې تروریستي ډلې په توګه پیژني، پر اسرایلو د تیر کال د اکتوبر د 8 د برید په تړاو له دندې استعفا کړې. هلیوا د اسرایلو لومړی جګړه چارواکی دی چې د دې برید په تړاو له دندې استعفا کوي. د عراق له زمر خار څخه پرون لږ تر لږه 15 توغندي د سوریې په شمال کې د امریکا د یوې پوځي اډې پر لور توغول شوي دي. رویټرز خبري اژانس د دوه امنیتي سرچینو په حواله دا خبر ورکړی. د راپور له مخې دا د فبروري میاشتې له لومړیو څخه چې ایران پلو او ملیشو په عراق کې پر امریکایي ځواکونو حمله ودرولې، په سوریا کې پر امریکایي ځواکونو لومړی حمله ده. او ټاکل شوی د افغانستان د فوټسال ملي ټیم د آسیایي ملتونو د جام په سیالیو کې نن خپل دریمه لوبه د بحرین پر وړاندې وکړي. د لوبه د کابل په وخت مخام 6:30 بجې پیلېږي.
مختنی کابینه کې صرف 50%
متاسف یم چې
حکومت
آزادۍ رادیو اونیز بحث
د 25 دقیقو د بحث درنو اوریدونکو السلام علیکم، اسمت ساروانیم. دا خبرونه د میرحمت صاپی په تخنیکی همکاری وړاندې کوم. د تیری اونۍ د پنځشنبه په ورځ په کوټه کې د طالبانو مشرته یو نږدې چارواکی محمد عمر جان اخونزاده د بلوچستان ایالت په مرکز کوټه کې ووژل شو. تر اوسه پورې چا د دې حملې مسؤلیت په غاړه نه دی اخیستی. د طالبانو ویندوی ذبیح الله مجاهد د جمعې په ورځ پر خپله اکسپانه د محمد عمر جان اخونزاده وژل کېدا تایید کړه او د هغه ترور یې لوی جنایت وباله. نوموړی د طالبانو د څارنې د ادارې غړی او په کندهار کې د جهادي مدرسې استاد او مسؤولو. ګڼو سرچینو اخونزاده د طالبانو د مشر یو سلاحکار بللی دی. په کوټه کې د دغه طالب چارواکي له وژل کېدو وروسته ځینو کسانو دا پوښتنه راپورته کړه چې ولې طالب چارواکي خپلې کورنۍ له پاکستان خپل هیواد ته نه انتقالوي. ځینو نورو بیا د طالبانو او پاکستان د اړیکو په ترینګلتیا شکونه سرګند کړل. په دې موضوع له خپلو درنو میلمنو سره خبرې کوو. د افغانستان د ولسي سیاسي جرګې مؤسس صدیق منصور انصاري او د سیاسي چارو شنونکی سید زاکر شاه سادات مو میلمانه دي. لومړی انصاري صاحب، که تاسو مهرباني وکړئ، په پاکستان کې د محمد عمر جان اخونزاده ترور ته ډیر پام واوښت که متوجه کړی وي، دلیل یې څه کېدی شي؟ نوموړی د طالبانو په منځ کې څومره مهم کسو؟
بسم الله الرحمن الرحیم. تاسو درنو میلمنو همکارانو ټولو معزز اوریدونکو ته السلام علیکم و رحمت الله. د ارواحت محمد جان اخونزاده فعلاً چې تاسو خبر کې هم یک خپل خبرو کې هم مطرح کړه، د کندهار په کچه بلکې د ملک په کچه د طالبانو د اسلامي تحریک او بیا هم د مذهبي او دینی قشر د مطرح خلکو نه وو، د افغانستان په کچه چې کومې جهادي مدرسې جوړې شوې د غوي مشران اکثره مطرح خلک دي او د طالبانو په لیکو کې از امارات په کچه هم د مطرح او شیوخ او خلکو نه یادېږي. هغه واقعیت چې شوې ده په واقع د امارات چارواکو او د غیز ټولنې لپاره او د دینی قشر لپاره او طالبانو تحریک لپاره یو لوی ازایه وي. خو دا لومړی ځل نه دی چې دغه واقعیه په پاکستان او په کوټه کې کیږي. زموږ او ستاسو به یاد شي چې د طالبانو پخوانی مفتی اعظم یا لوی مفتی یا لوی عالم مولانا زاکری هم د طالبانو د دې راتګ نه مخکې په کوټه کې د جمعات نه دراوته په وخت د موټر سیکل څورو لخوا وشتل شوی او ځان دې له لاسه ورکړی. او دغه سي په کابل کې هم د شیخ رحیم الله په نوم د یوې لوی مدرسې یا دارالعلوم مشر پسې یو څوک کار شوی و چې چاودي دوی څوکې درلودل. او دغسې واقعات په لویه او کوچنۍ کچه تر سترګو کېږي. هغه څه چې هغه امنیتي امکانات چې د امارت چارواکي او مسؤلین یې لري دغه شیوخ یا د جهادي مدرسو مشران نه لري. او اکثره مدارس داسې وي چې په آزادو ساحو کې وي، مثلا د جلال آباد په سراج العمارہ باغ کې.
ډېر مننه، سلامت اوسئ. دا بیا بل اړخ ته د موضوع کور ودان انصاری صاحب، سلامت اوسئ. ساده صاحب، په کوټه کې د ترور څه معنا لري؟ ولې باید په کوټه کې دا کار وشي؟
سلامونه درناوی تاسو ته، درمان انصاری صاحب، تاسو ته پروګرام تخنیکي همکارانو او اوریدونکو ته. په ټوله کې زموږ تاسو دنګلتیا د پاکستان په نامه هیواد سره نننه نه ده، پرونی هم نه ده، کتر کم د نیمه پیړۍ نه را پدې خوا زموږ تاسو امیشته ستونزې دي او تاریخي ستونزې دي. نو په اوسني حالاتو کې چې موږ وینو هم د اوسنی واکمنانو په اصطلاح ټکرونه په مختلفو برخو کې په ځانګړې توګه د ډیورند تپل شوی کرښې پر سر راغلي، او له بلې خوا نه چې اوسنی حاکمیت ځینې مهم غړي لا تر اوسه پورې په دې نه دي بریالي شوي چې خپل کورنۍ دوباره راولي افغانستان ته، سره د چې دوی په خپله دا نور ته ډاډ ورکي او وایي چې راشي افغانستان ته خپل د کورنۍ سره، امن دی، امان دی. الله خپل په ځان دونه ډاډ نه شوي چې خپل کورنۍ را انتقال کړي. او دوی کله ناکله داسې سفرونه لري، نه یوازې دی، بلکې ما داسې هم واورېدل چې په تېره هفته کې ښاغلی حقانی هم البته برالا سفر نو حتی د ویزې مسله نه ده مطرح شوې، نو تللی دی وزیرستان ته او هلته خپل کورنۍ سره لیدو کاته کړي او بیا بېرته راغلی. چې ځینې تبلیغاتي رسنیو لا کوښښ دا کوو چې ګواکې دا وښیي چې دوی اختلافات په خپل منځونو د دې لامل شوی دی چې ګواکې حقانی هلته وو، ممکن د دوی په تړاو داسې یو فضا رامنځته کړي سره چې وایي چې دا د دوی د خوا نه داسې یو کار شوی. حال دا چې موږ تاسو په دې پوهیږو چې په دننه پاکستان کې تل تر تله داسې ترورونه د
لیکن وبښئ ساده صاحب، تاسو په خپلو خبرو په پیل کې وویل چې له پاکستان سره د افغانستان اختلاف یا دښمني څه تازه خبره نه ده، او دا هم دا موضوع هم له دوی دواړو خواو له اختلاف سره وتړله. نو که چیرته دوی اختلاف لري، مشکل لري، نو بیا ولې دوی د طالبانو چارواکي خپل کورنۍ په پاکستان کې ساتي او ولې هلته تاګ راتګ کوي؟
تر ټولو مهمه خبره هم همدا ده، ما هم همدا غوښته چې افاده وکم چې کچیرته دا دښمنی او دا اختلاف واقعیت لري، نو بیا دا کورنۍ ولې هلته دومره په امن کې دوی فکر کوي چې هغوی ژوند کوي یا کوی شي چې دوی د هغو د لیدو لپاره هلته ځي، او په خپل هیواد کې چې دا نورو ته ډاډ ورکوي چې دومره امن دی او پخوا داسې امن نه په افغانستان کې، ولې دلته په ځان باندې دومره ډاډه نه دي چې خپل کورنۍ را انتقال کړي؟ زما لومړنۍ پوښتنه او هغه هم دا وه. له بلې خوا نه په خپله دننه پاکستان کې چې دغسې کړنې ترسره کړي یا شوي تر اوسه پورې هم هیڅ ممکنه نه ده چې دی د هغې د استخباراتو د نظر نه لري یا د هغوی تر څارنې لاندې
نوی شوی د سکتورونه تاسو د کارځي سره د پلار د ترور شاهد هم وی پما کوټه کې هغه چې د جمعات نو ورته هم داسې کار پور شو د پشان نور لسګونه داسې افغانانو سره داسې لوبی شوي دي هلته نو بناءا زه داسې اټکل کوم چې دا مولوی صاحب عمر جان هم عادي شخص نو او حوالی حضرت الله ته هم نږدې پاتې شوی او دته کېږي چې د مساور په توګه هم دی نو خامخا دا کېدی شي چې دا دوه مخې ولري له یوې خوا هماغه چې د هغوی وار پرې برابر شو او دوی ته یې په اصطلاح خپله غور وښودله او د بلې خوا نه نور ډلې بیا داسې کوښښ لري چې د دوی ترمنځ د اختلاف په حساب باندې درته لمنه ووهي چې ګواکې د دوی ترمنځ چون داسې یو اختلاف شته چې د حقاني ډله او د دوی ترمنځ اختلافات زیات شوي نو ګواکې دا اناس هلته تللی وو او د حنس افغاني رفانه یعنې ممکن کوم پلان جوړ شوی نو دا هغه په وزیرستان کې او دا په کوټه کې
بله صاحب ډېره مننه ډېره مننه سلامت اوسئ انصاري صاحب لکه څنګه چې سادات صاحب وویل طالب چارواکی لا هم پاکستان ته تګ راتګ کوي ځینې وایي چې کورنۍ حمل ته دي او د محمد عمر جان اخونزاده ترور د دې یو ثبوت دی تاسو څه وایست انصاری صاحب تحصیل مهربانی
بله
غږ مو
زه فکر کوم چې د افغانستان هر چارواکی کاغذ ول پوره وی کټی پوره حتی د ولسوال او د مدیر په کچه د مامور په کچه هم کلچ په افغانستان کې کار کول غواړي د دې زی د هوا فضا او د دولتي امکاناتو نه استفاده کول غواړي او دلته وی ځان خادم ګني دا کورنۍ او ماشومان هم باید د نورو افغانانو په څیر د هغه د دفتر نږدې شاوخوا د هغه په ماغه د چارواکیتو په سیمه کې چې د هغه سلطنت او امارت او د مشرتابه صاحبي یا ولایت او ولسوالي وي یا قومندانی وي هلته اوسېږي نو دې کې به دوه ګټې وي یو خدای دا چې د دوی تر نظر لاندې به وي د امنیتي لحاظه د استخباراتي لحاظه د ترقیاتي او پرمختګ بل به د اخلاقي نظر په هغوی مستقیما د اثر رسوخ وي د تعلیم او تربیه په برخه کې د روغتیا او نورو مسایلو ته به رسیدنه کوي او لوی خبره به دا وي چې د هر څه د ځان لپاره غواړي د خپل اولادونو او کورنۍ لپاره به غواړي دغه څه به زړه د افغانستان په نورو خلکو هم سوځي دا غیږي د فقرا او د حال نه به دوی بچي په خوندۍ کې خبريږي خويندې او مېندې او مېرمنې به په روغتونونو کې خبريږي په کلیوالي ژوند کې به خبريږي په خارجي ژوند کې به خبريږي د نورو فقرا او نورو افغانانو هغه اساسي اړتیاو مسائل به دوی په کورونو کې بحث کیږي او دا د اثر کوي ور باندې چې دوی ښه چارواکي شي دوی د خلکو دغه امنیت چې ځان ته غواړي د خلکو امنیت مونږ سي دغه روغتیا چې خپل اولادونو ته غواړي هغه سي خونه او روزنه چې خپل اولادونو کورنۍ ته غواړي دغه امکانات به د نوې ټولنې لپاره پیدا کړي او په لوی کې به دغه سي حالات او ستر جنایات نه هم دوی هم دوی کورنۍ
خوندي دا ده انصاری صاحب هم دلته سوال داده چې په داسې حال کې چې لکه څنګه چې سادات صاحب اشاره وکړه همدارس د پښتون ژغورنې غورځنګ یو مشر او د پاکستان د ملي اسمبلی پخوانی غړي محسن داور ویلي دي چې د پاکستان او طالبانو دا اختلاف زرګری جنگ دی د حقیقت نه لري او مصنوعي جنگ دی ځکه چې طالب چارواکي زی راضي دوی دی انس حقانی مثال ورکوي چې بهغه تایید کړی دی چې انس حقانی وزیرستان ته تللی دی او پاکستانی چارواکو هم تایید کړی دی چې د موړی د خپلوانو د لیدو لپاره وزیرستان ته تللی دی نو بیا خو داسې معلومیږي چې دا لکه څنګه چې داور صاحب وایي دا د دوی اختلاف هم حقیقت نه لري که څنګه
نو دوه مسلې دي یو خدای دا چې په دغه موضوعاتو خلک فکر کوي خو پاکستان باید موږ او تاسو هیر نکو چې پاکستان دی یو موټه هیواد یو موټی اداره یو موټی فکر نه دی، بلکې هلته د مختلفو افکارو د تجمع مرکزونه شته، د مختلفو مذهبي ډلو، د مختلفو استخباراتي کړیو او جاسوس خانو ډلې دي، یو ډېر پراخ خبري دي، او هلته د هغې ملک لراست قائدی چارواکي او مسولین خصوصا استابلیشمنت په دې مشهور دي چې یو موټی امکانات او پیسې یا سوغاتونه ورکړل شي، هغه د خپل کور خلک لکه ملکانسی غوندې هم په چاپ لورل شي، یو څوک وزل شي، د عافیه صدیقی په څیر خپل د خپل وطن خور او مور هم په چاپ لورل شي، د یو بل ملک د یو ډیپلوماټیک نمائندګۍ مشر د ملازیف غوندې هم په چا بیکمیته پلورل شي، او د اسلام آباد په زړه کې په حفصه مسجد غوندې یو ځای د پنجاب په خویندو میندو علماو او سپینګیرو هم هغه چې د ټوپک او د کوتک زور ازمایي کولی شي وژلی شي، د هغې ځینان نجونې او میرمنې اختطاف کولی شي چې تر اوسه کورنۍ معلومې نه دي، نو هغه به بیا په تاسې افغان او په هغه بل د بل کوم هېواد یو چا باندې څه رحم وکړی شي. زه فکر کوم چې دا که هر څوک دا خوشبینی لري دغه تاریخ په خوانی امارات سره تیر شوی، ټول امارات سر تر پایا په عمده شکل ونه پلورلو په امریکایانو، امریکایانو ته لارې ورنه کړې د پاکستان د لارې
په ډېره مننه. سلامات اوسه انصاری صاحب، کور ودان.
نو په دې وجه په پاکستان او په پنجابي استابلیشمنت باور اعتماد بالکل نه دی په کار، او هیڅ افغان هیڅ مسلمان باید دا باور ونه.
ډېره مننه. سلامات اوسه ساده صاحب، دوه موضوع غانې دي. یو خدا د چې د طالبانو او د پاکستان ترمنځ اختلاف دی، د پاکستان په منځ کې هم بیلابیل خواوې دي چې حتی ویل کېږي چې په پوځ استخباراتو کې هم بیلابیل نظرونه شته. همدغه راز دې خواته د طالبانو په منځ کې هم تاسې اشاره وکړه چې اختلافات شته. څه فکر کوئ د دغه طالب چارواکي په کوټه کې وژل کېدل، آیا د هغو طالبانو ته د پاکستان له لوري یو جواب دی چې له دوی سره اختلاف پالي، د ټي ټي پی ملاتړ کوي، او کنه فکر کوي چې په دې مسله کې به نورې ډلې لکه داعش لاس لري، ځکه چې ځینې حمله په طالب چارواکو باندې داعش کړی دي؟ البته د وروستۍ حمله مسؤلیت نه دی منلی. لا
په دې کې شک نشته چې په خپل پاکستان کې د ننه د مختلف استخباراتي کړۍ د مختلفو لارو نه خپل د اهدافو د رسیدو په خاطر مختلف توطیې په کار اچولي په مختلف وختونو کې، چې ممکن دا یې هم یوه بېلګه وي. او همداسې چې تاسو ورته اشاره وکړه، لکه څنګه چې تاسو پوهیږئ چې افغانستان هیڅکله د داعش ځاله نه وه نه ده، او د اکثر تروریستي ډلو ځاله په خپله پاکستان او د پاکستان د فوج په حمایت کې او د رسای په حمایت کې د هغوی هستوګنې هلته دي، او د هغې لارې نه هر څه چې کېږي بیا په یو شکل د اشکال دوی غواړي بیا یو ډله غږ پورته کړي چې دا ما وکړو یا په اصطلاح ومني دا شی. او په دې قسمت کې هم دوی به خامخا دا وژنه خو امکان نه لري چې دا بېد یو طرف اوسی یا د پاکستان استخبارات ده او یا داعش، که داعش ده هم بیا تر داغوی تر چتر لانده ده، او که پغیر در پاکستان مستقیم وی هم، ځکه چې په دې اواخرو کې مثلا دوی ډیر کوشش کوي چې خپل د نفوذ نه په اوسني حاکمانو باندې برلاسه ولدي کار واخلي، او دوی تر ډیره بریده پورې اوس داغوی نطخو ته ځواب نه ورکوي، او په خپل د وطن د ملي ګټو په خاطر باندې په ځینو مسایلو کې مثلا دوی ته خاص وشو چې تاسو قورتیفه ودروئ، دوی دا کارونه مانه برلاوه چې هغه یې ونه مانه، ورسره نور د اوبو د کنټرول مدیریتونه اضافه شو، د لویو سړکونو جوړول اضافه شو. نو بنان دا چې ګوري چې دی زموږ په اصطلاح نفوذ نه مني، زموږ خبرې نه مني، او هغه لویې پروژې هم نه ودرئ، نو دلته او هلته به خامخا داسې ګواښونه را پیښوي چې یعنی په اسانه مونږ د یو ډول سبق ورکول دي د دې مشرتابه چې ګواکې کلاس مو ورسېږي نو بیا داسې هم کوي شو. له بلې خوا تاسو ګورئ چې په دې اواخر کې د افغانستان فضا کاملا د افغانانو په اختیار کې نه ده،
هر ورځ په هر ځی کې تاسو ګوره درنونه په چکر دی په کابل په قندهار په قندوز عملا لیدل کیږي او خلک انزورونه افپري او اوسنی حاکمانه کې لا دومره په اصطلاح توانمندی نشته چې د دغه کنټرول وکړي شي. نو دا هم بیا هم د پاکستان د امکاناتو نه استفاده په افغانستان داسې لوبي روان دي او کیږي. نو موږ د پاکستان نه هیڅ کلم دی او ښه گاون په حساب کم د نیکی تمه باید ونه لرو. هر آن چې دغه وس برشي موږ چې چلی شي موږ ځپلی شي موږ په مختلفو طریقو باندې د جګړو ته مخامخ کولی شي.
سب ډیر زیات مننه انصاری صاحب. امدادی محمد عمر جان اخونزاده، ترور په پاکستان کې ستاسو په نظر د طالبانو لپاره څه پیغام درلودل شي؟ فکر کوي چې دوی لا هم باید کورنۍ لک تاسو مخکې و اشاره وکړه چې باید وینه ساتي هلته، فکر کوي چې لا به هم دوی کورنۍ هلته ساتي او واک بدل ته چلوي، او که فکر کوي چې دوی به په خپل د نظر کې تغییر راولي؟
زه فکر کوم چې نه یوازې دا بلکې د اوسنی مصر پخوانی مصر ملا منصور اخوان چې د هغه په هغه حمله دا یو لوی پیغام دی لپاره د ملازیف پلورل په تیرې اسلامي امارات د بهرانیانو راوستل او د هغوی سره استخباراتي پوځي او نورې مرستې کول د پاکستان لخوا، او هغه نورې کیسې چې د پاکستان د دننه نه افغانان خو لا پرېږدي، د ملکانسي مسله، د قدیر خان چې د دوی د اتوم پلار و، د هغه سره چې کوم جنایات وشو، د هغه کیسې په یوټیوب د هغه د خپلې خولې نه اورېدل کېدی شي چې د یو ملنګ په څېر د کثافاتو د دغې سره ناستی او یو یوټیوبر ور سره مرکه کوي، دا هغه دغه د افسید دارالعلوم داسې په د باجوړ او دیر او سوات او د وزیرستانونو په مشرانو قومي مشرانو ملکانو په ولسونو تبهکار عملیات دغه سی په
دغه شهر خو دوی لیدلی دي. تاسو په خپل مثالونه ورکړل چې لیکن عملاً دا د وینو چې عملاً وینو چې دوی کورنۍ له حمل تدین،
یعنی دغه که اشد دی مجبوریت نوی، ز فکر کوم چې دا د ځان او خپل ځان
اشد مجبوریت څه کېدای شي؟ حکومت پلاس کېدای څه مجبوریت؟
نو پیګو خو اشد مجبوریت به دوی بیا پیګی چې دا ولې خپل کورنۍ راوستل نشي، ګیراو ګاندی دلته ځین لري، په ځان باور نه لري، په خپل امنیت باور نه لري، په خپل کرسی باور نه لري، یا ماشومان هلته سبقونه وایي، دلته د نجونو مکتبونه نشته، هلته د دوی د بعضو نجونې ښوونځیو ته ځي، پوهنتونونو ته ځي، دغه کېدای شي مجبوریتونه وي. که دا نه وي خو ما خو چې مخکې اشاره وکړه چې هغه څه چې د ځان دپاره غواړي د اسلام له شعایرو او شعارونو دا دی چې یو مسلمان چې څه د ځان دپاره خوښوي هغه به د بل مسلمان دپاره هم خوښوي، او که داسې ونه کړي هغه کامل مسلمان نه دی. نو کله چې موږ او چارواکي، موږ او ولس او چارواکي، موږ چې چارواکي موږ خپل ځانونه خادمان یادوي، الله سید القوم خادمهم، د پیغمبر علیه السلام قول دی چې خبردار چې د هر قوم مشر د هغوی خادم وي. نو کله چې د قوم مشر، امیر، وزیر، والی، ولسوال، قومندان زما خادم شي، نو خو ولس اوتومات بادار شو. دوی به خدمات د ولس د تقاضا مطابق عرضه کوي، عرضه مطابق تقاضا. کله چې دوی دلته اوسي، موږ وګوري، موږ ژوند وګوري، موږ د ولس فقر وګوري، موږ بدبختي وګوري، دغه څه ځان هم احساس کی. ما وویلې چې دلته به بیا د نجونو د مکتبونو په وړاندې د همدې خپل نجونې، خپل لورګان او خپل کورنۍ فشارونه راوړي چې دا د آزاد شي. دلته که فقر وي، برق نه وي، مثلا سړک خراب وي، امنیت ښه نه وي، په دې ټولو کې به بیا مشترکه د ولس سره کار کوي. پخوانی چارواکي کوم دغه ستونزه لرله چې د بهر ملکونو نه به راغله، اولادونه به هلته و، بچي به هلته و، کورنۍ به هلته وي، قتل به دلته او قتل به هلته. دغلته اوس هم ځینې څه ډیر چارواکي داسې دي چې اولادونه په کورنۍ په قطر کې دي، په عرب او دوبۍ او سعودي کې دي، حتی په اروپا کې دي،
حتی په اروپا کې دي، بله،
او په نورو ځینو کې
ډیر مننه.
فکر کوم چې دا لویه دفاع ده چې دوی وطن کې ګټي دلته به تفیز ما سره
ډیر مننه
چې ما پیسې دلته اخلي او په پاکستان او په دوبۍ او قطر کې مصرفې، تاوان ما ته ټکس زمان اخلي او مصرفې هلته، نو دغه ستونزې به راځي نه یوازې دا بلکې نورې ډیر.
سلامت اوسئ انصاری صاحب. کوروطن سادات صاحب، پاکستانی چارواکو دا هم ویلی دی چې د عمر جان اخونزاده لوژل کېدو وروسته له هغه سره پاکستانی شناختی کارت هم موندلې دی، او دوی حتی په دې باندې هم حیران پاتې دي چې دا افغان دی او که پاکستانی دی. که مو یاد وي دی اختر منصور سره هم دوی دغه سې ادا کړې و چې له هغه سره هم پاسپورټ و پاکستانی شناختی کارت. فکر کوي چې اکثر طالب چارواکو چې اوس چارواکي دي دوی پاکستانی تابعیتونه مخیستې دي.
په دې کې شک نشته چې هلته د مهاجرت په دوران کې هم زموږ د نورو مهاجرینو په کچارت د مجاهدینو په وخت کې د ځینو مجاهدینو قمندانانو په جبونو کې هم داسې کارتونه موجود وو، او هغه به فکر کوم یو د هغه مجبوریتونه دي چې د مهاجرت فضا په تپلی ده. لیکن په دې کې شک نه لرو چې عمر جان خود افغانستان وو، د افغانستان ده، قوم کور پلار تبری معلوم ده، خو دا چې کارتونه داسې په داسې وخت کې بیا د پاکستان استخبارات راوباسي د خپله د څه کې بیانګر دی، هغه څوک چې مثلا په خپل د پاکستان د استخبارات سره مل وي بیا څنګه کولی شي پاکستانی استخبارات دا شی بهر ورکړي، یعنی ښکاره یې کړي. خو خبره دا چې دوی دغه متل کاری چې یو تیر دوه فاخته کړه، دوی په عین وخت کې چې خپل دا شرارت یې وکړو په عین وخت کې د نورو نفرتونو دپاره هم دوی کار کوي.
ډېره مننه، سلامت.
ګواکې دا سړی یعنی یا د پاکستان مستقیم اجنټ وو او یا دا چې دا اصلا پاکستانی او که افغان وو، حال دا چې دلته ډېر مهاجری مسره.
بله، ډېره مننه، سلامت اوسئ. سلامت اوسئ ښاغلی سید ذاکر شاه سادات، همداراز ښاغلی صدیق منصور انصاری چې په دې خبرونه کې مو ګډون وکړ. له تاسو اوریدونکو هم منندوی یو.
ساعت